السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست، لوګر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، بامیان، غزنی او میدان وردګو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. خبر پڼه زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو کچه به د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. د وړاندوینې له مخې په لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان هم شته چې سرعت به په ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. د هیواد په ځینو ولایتونو له هغې ډلې په ننګرهار ولایت کې 13 اونۍ هم سخت بادونه ولګېدل چې زیانونه یې درلودل. د دې بادونو په نتیجه کې په ننګرهار ولایت کې 1 تن مړ او 22 تنه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دې توپانونو له کبله د مخابراتي شبکو 2 ستنې او 10 ګونه ونې ونړېدې او د سولري برېښنا هندارو ته هم زیان واوښت. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو موټر ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو سیمه ییز امنیتي چارواکي مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې نوموری وایي دا چاودنه د پیښور ښار یو بازار ته نږدې شوې ده. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو وبخښي خودی ته د ورتو په خوانیو حمله پړه د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. اسرائیل یو ځل بیا د یمن پر حدیده بندر برید کړی دی. د خبر پرون د حوثیانو د کورنیو چارو وزارت ورکړ. د اسرائیل پاوز پرون له دې مخکې د حوثیانو تر ولکې لاندې د 3 سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو ووزي. اسرائیل د راسیسا، حدیده او سالیف سیمو اوسیدونکو ته وویل چې ایران پلاوه حوسی ډله له دې بندرونو کار اخلي. خو د سبا په نوم د حوسیانو تر ادارې لاندې د دولتي خبری اژانس مشر نصرالدین امر د یمن پر بندرونو د اسرائیلو د حمله په اړه راپورونه رد کړل. اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیلو د تازه حمله خبر 2 ورځې وروسته له هغه ورکول کیږي چې د حوسی ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور یو وشتل شوی توغندی شان شو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ډېر ژر به په امریکا کې د هغو درملو د بیو د کمیدو فرمان لاسلیک کړي چې د نسخې په اساس ورکول کیږي. ټرمپ پرون په ټروت ټولنیزې شبکې په یو بیان کې وویل چې د دې درملو په بیو کې به له 150 تر 80 سلنې پورې کموالی راشي. دا زیاتوي چې په دې اړه اجرایي فرمان به نن د واشنګټن په وخت د سهار په 9 بجو نافذ شي. د امریکا ولسمشر وایي د دې پالیسۍ هدف دا دی چې په امریکا کې د درملو بیې له نورو هیوادونو سره یو شان شي. او د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون یو 9 کسیزه ډله د آسیا د سوکوهنې په جام کې د ګډون لپاره پرون سریلانکا ته ولاړه. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې پلاوي کې 15 بوکسران او 2 روزونکي شامل دي. افغان بوکسران فردوس نجیبي، مجتبا شریفي، عبدالله قیومی، عمان هوتک او مبصر قاتبه په 3 وزنی کټګوریو کې سیالي وکړي. د آسیا د سوکوهنې سیالي د 15 هیوادونو د سلګونه ورزشکارانو په ګډون د شنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې او د روانې می میاشتې تر 24 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې جدي دي.
طوری که شاید شما شنیده باشیم امسال طوری که باید سال خوب میشد استاد دیگه سالا نشده، دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشتکار شده باشه.
د طالبانو لوی مشر له استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شک په اساس د خلکو له نیولو دې ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډېره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولې دلته قانون تصویب شوی نه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په بهر کې د افغان جونو د فوټبال ملي لوبډلې ته رسمیت ورکړ. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین ولسمشر وایي ترکیه ته به ځي او له خپل روس سیال سره به د سولې خبرو ته کښېني. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم د ورښتونو د اوسط ټیټې کچې له ستونزو سره مخامخ دی. اوچا تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې وچکالۍ په ځانګړې توګه د فاریاب په شان ولایتونو کې په جدي اندېښنې اوښتې دي. په ورته وخت کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي دوامداره وچکالیو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
یو شمیر بزګران وایي چې سږکال د ورښتونو بېساري کمښت افغانستان په ډیری ولایتونو کې د کرنې پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړي دي. دوی وایي هغه څه چې د پسرلي موسم په پیل کې کرلي وه د اړتیا وړ ورښتونو د نشتوالي له امله یې حاصلات ترلاسه نه کړل او ډیری بزګران یې زیانمن کړل. د کندز ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
وچکالۍ سږ کال ډېر بد اغېز کړی، ټول للمي وچ شول، هیڅ باران ونه شو. هغه څه چې خلکو کرلي وو حاصل یې ترې ترلاسه نه کړ. د پسرلي په لومړیو کې ښه ورښت ته اړتیا وه چې ونه شو، خلک ډېر زیانمن شول. هغه څه چې یې کرلي وو هم په پور وو، اوس پر دوی پور هم پاتې شو او حاصل یې هم ترلاسه نه کړ. یو کس چې له داسې یو حالت سره مخامخ شي نو د هغه روزګار به څنګه وي؟ ښځه او ماشومان یې ټول خواروزار دي.
د افغانستان په لویدیځ کې هم د ورته وضعیت په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. د بادغیس ولایت یو بزګر معروف ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کرنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله خراب دی.
بادغیس طوری که شاید شما شنیده باشین امسال طوری که باید سال خوب میشد استفاد دیگه سالا نشده، دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشتکار شده باشه.
د بادغیس په اړه ښایي تاسو اوریدلی وي چې سږنی کال د تیرو نورو کلونو پرتله ښه کال نه دی. ممکن له شلو نه تر دېرش سلنه پورې ځمکې خړوبې شوې وي، خو 70% کرنې خړوبې شوې نه دي، لکه غنم، نخود او ځینې نور شیان. هغه ډول چې باید حاصل ترې ترلاسه شوی وای ونه شول.
دا بزګران د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه غواړي چې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره په سمدستي اقداماتو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې افغانستان سږ کال هم له اوسط نه د ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ د مې په 12 په خپله ایکس پاڼه د وچکالۍ د دوام او له امله یې د اغېزو په اړه په ځانګړې توګه د فاریاب ولایت په څیر ولایتونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې راغلي چې فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو بد شرایط تجربه کړي او موندنې ښیي چې دا ولایت اوس هم د وچکالۍ له جدي خطر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا لس ورځې وړاندې ویلي وه چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وچکالۍ د اغېزو د کمولو لپاره 14.6 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي او په دې اقدام کې څلور ولایتونه فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان شامل دي چې په ټکو یې دا ولایتونه لا هم له دوامدارې وچکالۍ سره مخ دي. د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بارانونو دوامداره کمښت او د وچکالۍ دوام نه یوازې د خوړو خوندیتوب ګواښي، بلکې په ټکو یې د داخلي بې ځایه کېدو خطر او بشري مرستو ته یې د اړتیاو کچه هم لوړه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده لخپلو استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په یو جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو باید ظلم ونه شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مې په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو تا بیلا بیلی شکنجه ورکوی، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پریښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډیره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
شکنجه های گوناگون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنې د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجه په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو تر څنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په جلا وطنۍ کې د افغان جنو د فوټبال د ملي لوبډالې جوړولو ته اجازه ورکړې ده. یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو او ورزشي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان نجونو لوبغاړو لپاره یو بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه پر خپله ویب پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغانانو نجونو لوبډلې جوړولو ته لار هواروي. بیا هم په دې اړه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکی ګام بولي. د رزمی سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه پریکړه ده. دا افغانان نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولې فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپال د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلا وطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلی چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مئی په نهمه په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلی دوی د غراز د خوځو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موري ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي، دوی هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ټرمپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ټرمپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کیلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي.
پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چین مشپای را بللې و د دیرش ورځنی اوربند په اړه د اروپای مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ له خپلې غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د می له 12 نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوي رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او وی ویل پوتین په خپله وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لومړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کار ته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د می 11 په ډیری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغان مور د زړه خواله واورو چې فیروزې عزیزي خبرې ورسره کړې دي.
زما حالات ډېر ګډوډ دي او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا دپاره ما سره څه کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتسي کلي اوسیدونکې 55 کلنه بیبي خوږه ده. بیبي خوږه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي. بیبی خوږه وایي دا دکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه مؤسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې، خو اوس یې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې 1000 افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 50 لوڼو په ګډون اکثره خپلو خپلوانې هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لرې نه سي تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلی و چې په افغانستان کې پر انجونو او خزو محدودیتونه نه یوازي د چې د انجونو او خزو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ور د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي. نن د مې 12مه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په 14مه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بی بی خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ دې د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکو له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي کچیر ستونزې اواره نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دکاندارانو په ټیټه بیه رانیسي، خو خپله بیا په لوړه بیه پلوري. بل دا چې دوی وایي ټکس پرې زیات دی او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي وغو مانځوړي بیا چې مانځلوړ نه شي 2 لاکھ وغو 2 لاکھ درغول شي.
مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه وي ترابه وي هغه د مونږ سره ځکه کیږي چې بیا تیار ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پورې ستو چې خلخونه په وچو بو.
انتظار کندارای په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وایي په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمې شوې دي. نوموړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاده کړه. ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو 100 کیلو شیدې خرڅولې بازار یې ښه و، او اوس 80 کیلو 50 کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوا هم نه خرڅېږي او د غوا سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولېشو. دلته دا غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینان کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پرچې شروالي پرچې بس موږ کمه کې لګ.
د غوا یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، 45 غواوې دي، ګرمي ده، سوري ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو 80 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره خبره کړې ده.
یاد دی وی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او دمازایونو کې هم تر ډېره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمېر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او دمازایونو پلوري.
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 22 مای ثور سال 1404 خورشیدی و 12 مای می سال 2025 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز دوشنبه در 17 ولایت افغانستان احتمال باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز یکشنبه گفت که بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیا، خوست، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، بامیان، غزنی و میدان وردک امروز شاهد باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. در ادامه آمده است که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده. در ادامه آمده است که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده. بر اساس خبرنامه در ولایت های غربی، جنوبی، جنوب شرقی، شرقی و مرکزی احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. برخی از ولایت ها از جمله ننگرهار هفته گذشته نیز شاهد تندباد بودند که تلفات و خسارات به دنبال داشت. تندباد در ننگرهار جان یک تن را گرفت و 32 تن دیگر را زخمی کرد. با گفته مسئولان محلی، طالبان در ننگرهار در نتیجه طوفان دو پایه شبکه مخابراتی و ده ها درخت به زمین افتادند و به پنل های برق خورشیدی نیز آسیب رسید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک انفجار نیرومند بم در نزدیک موتر حامل افسران پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم دو پلیس روز یکشنبه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. مسعود خان یک مقام پلیس گفت که انفجار در نزدیک یک بازار کنار سرک در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، اما انگشت اتهام احتمالاً به سوی تحریک طالبان پاکستان TTP گرفته خواهد شد، زیرا این گروه اغلب نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهد. اسرائیل به بندر حدیده در یمن حمله کرده است. وزارت داخله حوثی‌ها در یمن از این حمله روز یکشنبه خبر داد. اسرائیل پیش از این حمله از مردم در سه بندر زیر کنترل حوثی‌ها خواسته بود که این بنادر را تخلیه کنند. اسرائیل به ساکنان بنادر راس ایسا، حدیده و سلیف گفته بود که از این بنادر حوثی‌های تحت حمایت ایران استفاده می‌کنند. نصرالدین امیر رئیس خبرگزاری دولتی سبا در کنترل حوثی‌ها گزارش در مورد حملات اسرائیل به بنادر یمن را رد کرده است. اسرائیل در این مورد هنوز چیز نگفته. از این حملات اسرائیل چند روز پس از آن گزارش می‌شود که یک راکت شلیک شده توسط حوثی‌ها به سمت اسرائیل رهگیری شد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری از شرق میانه دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که به زودی یک فرمان اجرایی را در زمینه یک کاهش قیمت دواهای نسخه‌ای در امریکا امضا خواهد کرد. ترامپ در پست در شبکه اجتماعیش روز یکشنبه گفت که قیمت داروهای تجویز شده در امریکا بلافاصله تقریباً 30 تا 80% کاهش خواهد یافت. و افزود که قصد دارد یک فرمان اجرایی را امضا کند که بر اساس آن پلیسی جدید ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت واشنگتن نافذ می شود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که هدف این پلیسی برابر ساختن قیمت داروها در امریکا با کشورهای دیگر است. و یک تیم 7 نفری فدراسیون مشت زنی افغانستان برای اشتراک در جام قهرمانی مشت زنی آسیا روز یکشنبه عازم سریلانکا شد. فدراسیون ملی مشت زنی افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این تیم شامل 5 ورزشکار و 2 مربی است. فردوس نجیبی، مجتبی شریفی، عبدالله قیومی، اومان هوتک و مبصر قاطع در 3 رده وزنی در این جام به رقابت می پردازند. رقابت های مشت زنی آسیا با حضور صدها ورزشکار از 25 کشور روز شنبه به میزبانی سریلانکا در شهر کولمبو پایتخت این کشور آغاز شد و تا 24 ماه می ادامه می یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک اداره از سازمان ملل متحد میگوید که میزان بارندگی در افغانستان هنوز هم پایین تر از حد متوسط است. دهقانان چی میگویند؟
کلی للما خوش شد، باران خیر نشد، همی چیزی که مردم کش کده بود یه چیز در دستش نامد.
در این باره هم برایتان میگوییم
این در زمان می شهیدن شویدی دریمی چیدی پوکی که شهیدن شوید دوران تدن نفا.
5 پسرم شهید شدن، 3 تنشان در اردو شهید شدن و 2 تن دیگرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند.
و در مسائل بین‌المللی، دونالد ترامپ از اوکراین خواسته که برای پایان جنگ فوراً با روسیه وارد گفتگوهای مستقیم شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان همچنان با میزان بارندگی کمتر از حد متوسط روبروست. اوچا روز گذشته در شبکه اکس نوشته که خشکسالی به ویژه در ولایت‌های مانند فاریاب به یک نگرانی جدی مبدل شده. در این حال شماری از دهقانان در ولایات مختلف افغانستان میگویند که ادامه خشکسالی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده. بیشتر در این گزارش.
شماری از دهقانان میگویند که کاهش بی سابقه میزان بارندگی در سال جاری زراعت را در بسیاری از ولایات افغانستان با چالش جدی روبرو کرده است. آنان میگویند که آنچه در آغاز فصل بهار کاشته بودند به دلیل نبود باران لازم نتیجه نداشت و بسیاری دهقانان منتظر شدند. یک دهقان در ولایت کندوز که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کلی للما خوش شد، باران خیر نشد، همه چیزی که مردم کش کرده بود دستش نامد. اولی بار خوب بود، اینمی که کدام وقت یک بار ضرورت نشو نمون نشد. یک خساره میبینه، اما کدام کشت و که کده بورم با قرض کده. قرضم سرش من اصلا با دست نامد. این رقم که یک نفر شد و او چی رقم میشه دیگه؟ حالاتی او چی میشه؟ روزی او چی میشه؟ زن و فرزند و بچه و اولادی او کنش خوب.
در غرب افغانستان نیز وضعیت مشابه گزارش شده است. معروف یک دهقان در ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که شرایط کشت و کار در این ولایت بدتر از سالهای گذشته بوده است.
بادغیس امسال طوری که باید سال خوب میشد استاد دیگه سالا نشده. دیگه شاید امکان داره خانه‌ای 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت در زیره و مثلا گندم و نخود دیگه پایین طوری که باید میشد نشده.
این دهقانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی و اقتصادی هستند. در این حال اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که افغانستان همچنان با میزان بارندگی کمتر از حد متوسط در سال جاری روبرو است. اوچا در پیام روز یک شنبه 11 می در شبکه ایکس از تداوم خشکسالی ها و تاثیرات آن به ویژه در ولایت های مانند فاریاب نگرانی کرده است. در ادامه آمده که فاریاب یکی از ولایت های است که در چند سال اخیر بدترین شرایط را داشته و یافته ها نشان می دهد که اکنون این ولایت در معرض خطر جدی خشکسالی قرار دارد. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا 10 روز پیش گفته بود که مبلغ 16.6 میلیون دلار آمریکایی برای کمک به جوامع آسیب پذیر در افغانستان و منظور کاهش اثرات خشکسالی در شمال و شمال شرق این کشور اختصاص یافته و این اقدام شامل 4 ولایت فاریاب، سرپل، تخار و بدخشان می شود که همچنان از خشکسالی های مداوم رنج می برند. بر اساس گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی، ادامه کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی در افغانستان نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه خطر بی‌جا شدن داخلی و افزایش نیازهای بشردوستانه را نیز بالا برده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان است. مسئولان استخبارات حکومت این گروه خواسته تا از آنچه رفتار ظالمانه با زندانیان خوانده شده خودداری کنند. سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که هیبت الله به تازگی در سمینار یک روزه همچنان توصیه کرده که از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان جلوگیری شود. این در حال است که شماری از افرادی که در زندان‌های استخبارات طالبان به سر بردن ادعا می‌کنند که با شکنجه‌های فیزیکی و روحی روبرو شدند. حکومت طالبان قبلاً چنین ادعاها را رد کرده بود. همکارم گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت طالبان به سطح بین المللی به بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های استخباراتش متهم است، ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان از مسئولان استخبارات حکومت خود خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه 11 می در بیانیه در شبکه اکس نوشته که این تاکید از جانب ملا هیبت الله و تازگی در یک سمینار یک روزه که برای مسئولان استخبارات طالبان برگزار شده بود صورت گرفته است. او بدون اینکه محل برگزاری سمینار را مشخص کند افزوده که رهبر طالبان همچنان توصیه کرده تا از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان نیز جلوگیری شود. اما در کنار این مسائل هیبت الله خونزاده در این بیانیه استخبارات را ستون فقرات حکومت خود خوانده و افزوده کانون نباید به هیچ کس اجازه دهند که به صورت آشکار یا پنهانی به مقدسات اسلام به احترامی کنند. رهبر طالبان در حالی از مسئولان استخبارات طالبان خواسته تا با زندانیان ظالمانه رفتار نکنند که شماری از افرادی که در زندانهای استخبارات حکومت طالبان زندانی بودند ادعا می کنند که مورد شکنجه های شدید قرار گرفتند. نرگس سادات فعال حقوق زنان که در سال 2022 توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود و پس از 66 روز زندان آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در زندانهای طالبان از لحاظ فیزیکی و روانی به شدت شکنجه شده است.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب، شکنجه های روحی که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بتانی بکشی.
ظریفه یعقوبی فعال دیگر حقوق زنان که نیز مدتی در زندان استخبارات طالبان در قید بود است، داستان مشابه از این وضعیت روایت میکند.
لد و کوب میکند، توسط برق توسط شوک برقی میکند و طبعا در ولایت هایی که زیر پوشش رسانه ها نباشد، ولایت هایی که زن پیش از اونها ارزش نداشته باشد، در کل پیش طالبان امروز زن بی ارزش است و طبعا در او زندان ها من فکر میکنم تا یوزن صورت میگرد، شکنجه های گوناگون هم صورت میگرد.
در این حال شماره از آگاهان حقوقی به این باورند که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده ی حقوق بشر است. اختر محمد راسخ یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
طالبان تر اوسه پوری هغه قوانین نده تصویب کرده
چی؟ طالبان هنوز قوانین را تصویب نکردند که در سطح بین المللی قابل تایید باشد و از سوی افغان ها یعنی از سوی لوی جرگه مشروعیت داده شود. بنابراین می توانم بگویم افغان هایی که بر ارتکاب جرم زندان می روند متاسفانه با برخورد بسیار ظالمانه روبرو می شوند، چون قانون وجود ندارد.
ولی دلته قانون تصویب سوی نده او.
بانک طالبان در گذشته گزارش‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های استخبارات خود را رد کردند، اما نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد بارها گزارش‌های درباره بدرفتاری طالبان با زندانیان به ویژه در زندان‌های استخبارات آنان منتشر کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان پیش از این در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که گزارش‌های دریافت کرده است که ظالمانه‌ترین برخوردها در زندان‌های عمومی و آن زندان‌های شخصی استخبارات صورت می‌گیرد که به گفته او از سوی قماندانان طالبان اداره می‌شوند. سیبل مونی، هماهنگ کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر شکنجه، در ماه نوامبر سال گذشته پس از سفر به افغانستان به رسانه‌ها گفت آن دفعه‌هایی که زندان‌های طالبان را دیدند از شکنجه‌های شدید، بدرفتاری و حتی سوء استفاده جنسی با او گفتند. قابل یادآوری است که بسیاری دستگیری‌های حکومت طالبان از سوی استخبارات آنان صورت می‌گیرد که بازداشت فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی، آموزش و پرورش، تحلیلگران و خبرنگاران نیز در آن شامل بوده است. گفته می شود که تعداد از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می برند. برخی از آنان که پس از مدتی از بند طالبان رها شدند ادعا کردند که بر اساس شک و گمان‌های بی‌بنیاد و بدون ارتکاب جرم مورد بازداشت قرار گرفتند. و تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سلیمان راهل، مسئول یک رسانه محلی به نام خوشحال توسط استخبارات طالبان در غزنی خبر داده است، اما اداره استخبارات حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که شخصا در ترکیه منتظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. ترامپ از اوکراین خواسته است که برای پایان جنگ فوراً با روسیه وارد گفتگوهای مستقیم شود. او درخواست کیف برای آتش بس پیش از هر گونه مذاکره را نادیده گرفته است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه پس از آن خواستار اشتراک اوکراین در گفتگوهای مستقیم با روسیه شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد گفتگوهای مستقیم با کیف را در ترکیه مطرح کرد. پیش از آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و متحدین اروپاییش خواستار آتش بس 30 روزه شده بودند. ترامپ در پست در پلتفرم اجتماعیش گفت که پوتین نمیخواهد یک توافق آتش بس با اوکراین داشته باشد و در عوض خواهان مذاکرات مستقیم در مورد پایان احتمالی خونریزی است. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که اوکراین باید فوراً با این توافق کند و دست کم این امکان فراهم می شود که ببینن توافق ممکن است یا نه، و اگر نباشد رهبران اروپا و امریکا درک روشنی از وضعیت خواهند داشت و می توانند بر اساس آن اقدام کنند. زلنسکی به دنبال اظهارات ترامپ خواستش را برای یک آتش بس کامل و پایدار تکرار کرد. او در این حال گفت که شخصا برای مذاکره با پوتین در ترکیه روز پنجشنبه 15 می حاضر خواهد بود. چند ساعت بعد از اینکه کیت کلوک نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین از درخواست کیف برای آتش بس حمایت کرد، ترامپ از اوکراین خواست که از پیش شرط خود برای آتش بس صرف نظر کند و مستقیما با روسیه وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری در نیمه شب در 11 می درخواست رهبران اروپایی و اوکراین را برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین نادیده گرفت و در عوض پیشنهاد گفتگوهای مستقیم صلح را با کیف بدون قید و شرط مطرح کرد که احتمالاً در 15 می در استانبول انجام خواهد شد. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که اردوغان در یک مکالمه تلفنی با پوتین روز یکشنبه گفت انقره آماده است که از مذاکرات برای آتش بس و صلح دائمی بین روسیه و اوکراین میزبانی کند. اردوغان در یک تماس تلفنی جداگانه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که نقطه عطف تاریخی در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه فرا رسیده. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی، بریتانیا و پولند پس از دیدار در کیف روز شنبه پیشنهاد کردند که سر از 12 می آتش بس نافذ شود. این رهبران به مسکو هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس با تحریم های گسترده جدید مواجه خواهد شد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صحبت با رسانه های طرفدار کرملین درخواست کیف را برای آتش بس رد کرد و گفت که پوتین این را در بیانیه خود واضح ساخت که نخست در مورد علل اصلی مشکلات گفتگو شود و سپس شاید بتوانند در مورد یک آتش بس صحبت کنند.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد بانوی در ننگرهار که سرپرستی خانوادهش را به دوش دارد و از طریق دوکانداری هزینه خانواده خود را فراهم می کند.
پریشانم چی بچی نمردی سالی نمردی کچی تا دالا درزاد پر مزر تو کمکو.
بی بی خواگه زن 56 ساله از قریه دولتزای ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار. او یگانه سرپرست یک خانواده 8 نفره است که 3 عروس بیوه‌اش نیز شامل آنند. بی بی خواگه می گوید که تمام مصارف زندگیش را از درآمد یک دکان کوچک که در آن مواد خوراکی برای کودکان می فروشد تأمین می کند.
پنج پسرم شهید شدن، 3 تنشان در اردو شهید شدن و 2 تن دیگرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. شوهرم هم وفات کرد. دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همین جای یک دکان پاپور باز کردم. کارش خوب نیست اما مجبورم. خیلی زیاد مجبورم.
بی بی خواگه می گوید 8 ماه می شود که این دکان را دارد و در آغاز روزانه تا 350 افغانی عاید داشت. اما حالا فروشات کم شده و روزانه فقط 150 افغانی به دست می آورد، در حالی که باید ماهانه 10,000 افغانی کرایه دکان را بپردازد. با گفته او اکثر نزدیکانش از جمله 5 دخترش که ازدواج کردند نیز وضعیت اقتصادی خوب ندارند تا بتوانند برایش کمک کنند. او از نهادهای خیریه و همچنان حکومت طالبان می خواهد تا ماهانه به او پول کمک کند.
درخواستم این است که کسی پیدا شود که با گونه ماهانه برایم کمک کند، مبلغی بدهد که بتوانم مشکلات خانم را حل کنم.
بی بی خواگه می گوید به خاطر آوردن اجناس دکان نمی تواند به مناطق دورتر برود، زیرا طالبان به زنان بدون محرم اجازه سفر نمی دهند.
من با همین موی سفید دکانداری می کنم. وضعیت کنونی افغانستان را خودتان بهتر می دانید. ما نمی توانیم به شهر برویم، فقط از بازار نزدیک چیز می آوریم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان افزون بر سایر محدودیت ها رفت و آمد زنان بدون محرم در فاصله های طولانی را ممنوع ساختند. همچنان آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. با آنکه محدودیت های زیادی در افغانستان بر زنان وضع شده، طالبان ادعا دارند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که این محدودیت ها به ویژه بر خانواده هایی که سرپرستیشان را زنان به عهده دارند تأثیرات بسیار منفی بر جا گذاشته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP نیز در هفتم ماه می در گزارش ابراز نگرانی کرده گفته بود که این محدودیت ها نه تنها حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان گرفته، بلکه بر اقتصاد بحرانی افغانستان نیز اثرات منفی جدی گذاشته است، به گونه ای که ممکن است تا سال 2026 حدود 920 میلیون دلار به آن خساره وارد کند. 11 ماه می در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود، اما در افغانستان از گذشته ها به این سو این روز معمولا در 24 جوزا گرامی داشته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان توافق کرده. شماری از زنان ورزشکار افغان و فعالان بخش ورزش در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از این تصمیم فیفا آن را امیدوار کننده برای همه ورزشکاران افغان خواندند. فدراسیون بین المللی فوتبال با تازگی اعلام کرده که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنها در مسابقات بین المللی موافقت کرد، شماری از زنان ورزشکار افغان این تصمیم را گامی امیدوار کننده برای تمامی ورزشکاران افغان می دانند. قدریه رضایی یکی از ورزشکاران رشته رسمی در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است که لااقل آنها به نمایندگی از کسانی که در داخل افغانستان است نمیتونه ورزش بکنه، ماهایی که محروم از حق خود هستیم میتونه فعالیت بکنه، میتونه از نام زنان افغانستان در سطح بین المللی زنده نگه دارد.
همزمان خالد پوپل بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران با استقبال از این تصمیم فیفا در شبکه اکس نوشته که آنان افتخار میکنند که بخشی از تاریخ در کمک به ایجاد اولین تیم فوتبال پناهندگان فیفا اند. او افزود که خرسندند که فیفا راهی را برای بازگشت بازیکنان افغان به میدان فوتبال فراهم کرده است و ابراز امیدواری کرده که فیفا اساسنامه های خود را تغییر دهد تا بازیکنان زن به طور رسمی با عنوان اعضای تیم ملی زنان افغانستان به رسمیت شناخته شوند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به تازگی اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. این فدراسیون به تاریخ 9 ماه می در وبسایت خود با نشر اعلامیه افزوده که شورای فیفا استراتژی اقدام این فدراسیون که ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان را تسهیل می کند تصویب کرده است. جانی انفنتینو رئیس فیفا در شبکه اینستاگرام خود نوشته است که فیفا همچنین در حال گفتگوی دیپلماتیک مداوم با افغانستان در مورد فوتبال زنان است. او افزود است در حالی که مذاکرات ادامه دارد، آنان دنبال انجام وظیفه خود با ایجاد یک تیم زنان پناهنده افغان هستند که بتوانند در فضای تحت نظارت فیفا تمرین و بازی‌های دوستانه انجام دهد. رادیو آزادی خواست تا در این مورد نظر یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشد، اما موفق نشد. با این حال و پیش از این در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که بانوان فوتبالر یک جزء از فدراسیون است گفته بود، هر زمانی که زنان و دختران افغان اجازه ورزش را دریافت کردند، برای آنان از آدرس این فدراسیون نیز اجازه فعالیت داده خواهد شد. از سوی هم برخی از فعالان بخش ورزش از تصمیم فیفا مبنی بر ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان قدردانی می کند. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش به رادیو آزادی گفت
این میتونم زمینه رشد استعدادهای ورزشی شا و زنان و دختران را تشویق بی کنه که با ورزش خود ادامه بدن و امیدوار باشن که راه ها به خاطر ضایع شدن در میادین بین المللی ورزش برشان باز است و از طرف دیگه میشه که فشارهای دیپلماتیک روی حکومت فعلی افغانستان به خاطری که اجازه بدن بر زنان و دختران تا در مکانهای امن به ورزش ادامه بدن صورت بگیره باید.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در سال 2021 علاوه بر محدودیت ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش مامو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر همین تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
پیام شما نظر شماست.